تاسو زموږ شخلا ازادي راډیو اوري تشنا اسمان لاندې خبرونه بیا هم دوام کوي. له خبرونو وروسته به د نیالګیو د ایښودلو او د ونو د اهمیت او په چاپیریال د اغیز په اړه خبرې وکړو او د کرکټ د مسابقې وروستی حال به هم په زمن کې درکو. خو اوس د افغانستان او نړۍ خبرونه واوري. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې حاجی زهیر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. او د کرکټ د نړیوال شل اوریزو لوبو په ترڅ کې افغانستان لوبډله له زیمبابوې سره لوبه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. حاجی زهیر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال په توګه وټاکل شو. د ولسی جرګې د اداري پلاوي د بشپړېدو لپاره نن په ولسی جرګې کې انتخابات ترسره شول. د ولسی جرګې لومړي مرستیالي ته حاجی زهیر قدیر او همایون او دوهمې مرستیالي ته محمد نذیر احمدزی او نعمت الله غفاري ځانونه کاندید کړي وو. زهیر قدیر د 138 رایو په ترلاسه کولو سره وتوانید چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال شي. خو دویمې مرستیالي ته کاندیدانو د 50 جمع یو رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل. ټاکل شوی چې سبا د محمد نذیر احمدزی او نعمت الله غفاري ترمنځ یو ځل بیا د دویمې مرستیالۍ څوکۍ ته انتخابات ترسره شي. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر عمومي قماندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې و ماشومان، اته ښځې او 15 نارینه دي.
تقریبا نن سهار شل جنازې کابل ته راوړل شوي دي چې دا تقریبا د څو فامیله و یعنی و فامیله مجموع د دوی تشکیلولو.
ښاغلي حق نواز زیاته کړه چې د دغو کسانو جنازې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د کډوالو له منلو انکار کړی او ترکیې سره یې دې هوکړه لیک ته رسېدلي چې په دغه هیواد کې کډوالو ته کمپونه جوړ کړي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په لومړي ځل په هیواد کې د ګازو د پراختیا لپاره ماستر پلان جوړ کړی. د دغه وزارت وایي محی الدین نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان د جوړولو هدف په هیواد کې د ګازو د تولید د کچې لوړول دي.
دغه انکشافي ماستر پلان د افغانستان د اقتصادي زیربناو یو برخه ده، کوم چې نه یوازې د ګازو سکتور لیدلوری مشخص کوي بلکه د پرق د تولیداتو لپاره هم زمينه برابري.
دغه ماستر پلان د وی جرمني کمپني فیشنر لخوا ترتیب شوی چې د اسیا پراختیایي بانک او د امریکا د نړیوال پراختیایي ادارې مالی ملاتړ کوي. او ورسته خبر هم ده چې د کرکټ د نړیوال شل اوریزو لوبه په ترڅ کې افغان لوبډله نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د شپږو لوبغاړو په سجدو سره 138 منډې جوړې کړې او زیمبابوې ته 108 منډې هدف وټاکه. اوسمهال زیمبابوې بیټنګ ته ولاړ ده او لوبه روانه ده. افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې او د نن ورځې ګټونکې لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا زاهد څخه واوري.
په سوریه کې د حکومت عمده مخالف ډلې ویلي چې د مارچ په 14 نیټه به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ریاض میشتې ډلې چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او تر ډېره د سوریه د حکومت مخالف ډلې پکې راټولې دي، د مارچ پر 14 موافقه وکړه چې په ژنیو کې به د ملګرو ملتونو لخوا جوړېدونکو خبرو کې برخه واخلي. دوی وایي د یوې داسې انتقالي ادارې په رامنځته کېدو به بحث وکړي چې بشپړ اجرایي واک ولري. سلیم المسلط چې د دې کمیټې ویان دی، د جمعې پر ورځ په ریاض کې رویټرز خبري اژانس دوی وایي هغه ځای چې د سوریې سیاسي انتقال پکې پیلېږي ژنیو دی. هلته به د ولسمشر اسد پر رژیم فشار وړل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغه ډله په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به په راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري، خو روسیه، ایران او د اسد د رژیم نور پلویان بیا وایي چې د نوموړي د برخلیک پریکړه باید په انتخاباتو کې وسي. د سولې خبرو ته د بیا ورګرځېدو هڅې د هغه اوربند په نتیجه کې سوي چې دوی اونۍ وړاندې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وسو او تر ډېره مراد سوی هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې اوربند سره د سوریې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو د مارچ پر 11مه یعنې پرون یې خبرداری ورکړ چې د اسد رژیم لا اوس هم ځینې بریدونه کوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سوریې د سولې خبرې به د پلان سره سم د مارچ په 14مه وسي، خو وایي لومړی به د روسیې او امریکا څارونکي تر هغه د مخه د اوربند د سرغړونې د ارزونې لپاره سره وګوري. کری نن په سعودي عربستان کې ویلي چې شایي نن ناوخته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د هغو ادعاو په اړه خبرې وکړي چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم اوربند نقص کړی دی. دی وایي د روسیې او امریکا چارواکي د غرض په ژنیف او عمان کې هم سره ګوري. ډاکټر سوی کری سبا د مارچ 14مه د لیبیا، سوریې، یمن او اوکراین په اړه له اروپایي ډیپلوماتانو سره په پاریس کې خبرې وکړې. چین او روسیه اعلان کړی چې په جنوبی کوریا کې د امریکا له لوري د یو دافع هوا سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي. امریکا او جنوبی کوریا تیره اونۍ د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو د ډېرېدو په اړه خبرې کړې او پریکړه وکړه چې په جنوبی کوریا کې به یو دافع هوا سیستم نصب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې ترلیدو وروسته وویل چې دغه دافع هوا سیستم نصبول د چین او روسیې ترمنځ ستراتیژیکو امنیتي ګټو ته زیان رسولی سي او شایي د یوې نوې وسلوالې سیالۍ سبب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وایي چې په هغه صورت کې چې په جنوبی کوریا کې دا سیستم ځای پر ځای هم سي، هدف به یې یوازې دفاع وي او د روسیې او چین لپاره به د اندېښنې وړ نه وي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو لپاره د مفزکر ګوند مخکښ نوماند ډونالد ترامپ په شیکاګو ایالت کې د امنیتي دلایلو له کبله خپله وینا وځنډوله. ډونالد ترامپ د شیکاګو له پولیسو سره ترلیدو وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د خپلو هغو لسګونو زرو پلویانو د امنیت خوندیتوب لپاره چې د ده د وینا لپاره راټول سوي د نن شپې غونډه یوې بلې نیټې ته ځنډوي. د راپورونو له مخې د ترامپ د پلویانو او معترضانو ترمنځ سختي لفظي شخړې د دې سبب شوي چې دغه وینا وځنډېږي. د شیکاګو یو پولیس افسر جان سکاتلانته په دې اړه خبري اعلانو ته ویل:
It is my understanding at this time that there has been a total of 5 arrests that were made from
the way از ماده معلوماتو لمخې د ډونالد ترامپ د پلویانو او معترضانو ترمنځ د اختلافاتو په نتیجه کې 15 تنه نیول شوی دي. دوه تنه د شیکاګو د پولیسو لخوا، دوه تنه د ایلینوی په هنتون د ساتونکو لخوا او یو هم د دولتي ساتونکو لخوا نیول شوی دی. په دې ترڅ کې دوه پولیس ټپیان دي خو روغتیایي حالت یې ښه دی. ولکېږي سلګونه معترضان د وینا د سیمې بهر راټول سوي او د ډونالد ترامپ پر ضد شعارونه ورکول. بل لور بیا د ترامپ پلویانو نارې وهلې چې موږ ترامپ غواړو. ټاکل سوي د امریکا د ولسمشر انتخابات د 2018 کال په نومبر کې ترسره سي. دا وتر د مالا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات بل نجیبې زمان څخه وورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 43 چټه منفي 1 آسمانی اوریاز دي. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 43 چټه منفي 1 درجه آسمان به اوریاز وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 12 چټه 3 آسمانی اوریاز دي. په کابل کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 چټه 4. په کندهار کې اسمان زیدي وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 4. په هرات کې اسمان زیدي وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 6 چټه 5. په مزار شریف ښار کې هم اسمان زیدي وریځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 10 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به اسمان وریځ وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه 12. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 14 چټه منفي 2 درجه اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان همکارم اسمت ساروان با شما هستیم. در یک ساعت دیگر یا کمتر از یک ساعت دیگر که از بازی برنامه باقی مانده درباره آغاز فصل بهار و فصل سرسبزی صحبت خواهیم کرد و ای که در افغانستان چقدر فرهنگ نهالشانی و حفظ محیط زیست خوب هست و یا ای که چه کرده میتونیم ما خود ما در قسمت حفظ محیط زیست خود چه کرده میتونیم و یک محیط زیست سالم چقدر مستقیم روی زندگی خود و فرزندای ما و شما تاثیر میگذاره. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست، امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری و ریاض درمل کارشناس محیط زیست. البته فراموش نکنید که در جریان این برنامه لحظه به لحظه کرکت را هم گاه گاهی به شما خبر خواهیم داد، یعنی که در بازی کرکت بین افغانستان و زیمبابوه چی میگذره. تا به حال زیمبابوه تانسته در آور سوم است، البته دو توپ از آور سوم پرتاب شده و 22 رنز گرفته، هیچ بازیکنش نسوخته. هدفش که برای افغانستان، هدفی که افغانستان برای زیمبابوه تعیین کرده 187 رنز است.
بله، د دې خبرونه په دې برخه کې د ونو او بوټو پر اهمیت او ګټو باندې خبرې کوو. لا د نیالګیو د خودلو فصل دی ګوندې سمشته خبرونه هغه کسان چې لا د ونو او نیالګیو په اهمیت نه دي خبر تشویق کړي چې سش کال لشتر لشه یو نیال کشیشتي تر پای وپالی او په دې توګه د خپل هیواد د چاپیریال له ساتلو سره مرسته وکړي. سش کال د حکومت ترڅنګ یو شمېر مدني ټولنو هم ویلي چې د ونو او نیالګیو د خودلو لپاره پراخی حلی زلی کوي. د افغانستان ولسمشر پر روستوی که ول د کابل په شاوخوا کې به په 5.5 لک هکتار مځکه کې ونی کشیش دی.
هغه ځنګلونه چې له منځه تللي بېرته احیای ممکنه ده، چې هغه شی چې پخوا کابل کې و او د کابل باغونه همدارنګه د هیواد د نورو ځایو باغونه ټول افکارو کې و د ژوندي کیدلو احتمال ده.
د خوست والی هم وای چې سش کال به په دغه ولایت کې 2 میلیونه نیالګي کښېږدې. په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې ډېر نیالګي ایښودل شوي خو اکثره پالل شوي نه دي، یا خلکو مات کړي او یا اوبه نه دي وررسېدلي او وچ شوي دي. د نیالګیو د کرلو ترڅنګ د هغو پالنه هم زیاته مهمه ده. په چاپیریال، بارانونو او سیلونو کې د ونو پر رول هم په همدې خپرونه کې ژغې شو.
بله، مهمان را به برنامه خوش آمدید میگیم. جناب کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان را اول ازشون میپرسیم. جناب آقای همایون، برنامه ریاست شما یا اداره شما به خاطر نهالشانی در افغانستان امسال چگونه هست؟ آیا انتظار داشته باشیم که در سراسر افغانستان یک کمپانی مشخصی را شما را اندازی بکنید؟
باشین، به نام خداوند آب و خاک. سلام خدمت شما شنوندگان محترم، دوستان همقطارم در کنارم هستند، دوستان سبزنگرم. دقیقا اداره ملی حفاظت محیط زیست یکی از رسالتایش در قبال محیط حاری از هر نوع آلاینده ها تبلیغات بیشتر جزی از رسالت های ما هست که آگاهی بدهیم از روزنه های مختلف. شما در جریان هستین که اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان در 4 سال پیشتر شامل نصاب درسی مسائل موضوعات محیط زیستی را ساخت، شامل نصاب درسی مکاتب از صنف 4 الی صنف 12 که در رابطه با ساعات سبز پوششی در هنجا به تمام مطابق با ظرفیت هایی که داره متعلمین بر از اونها تفهیم ساخته که ساعات سبز پوششی چه منفعت هایی را داره. در کنار از این ما با توجه به این که ما یک کشور اسلامی هستیم الحمدلله و تمامی مردم ما در افغانستان مسلمان هستند و همچنان تحقیقاتی هم برایند تحقیقاتی هم که از مرکز ادیان جهان در دانشگاه هاروارد صورت گرفت، برایند از تحقیقاتی بود که روزنهای دینی میتونه بیشترین راکارهای محیط زیستی را داشته باشه، یعنی در گرایش دین است و روی همین ملحوظ بود که ما اسلام و محیط زیست و ساعت سبز پوشی از روزنهای دینی چی است بر تمام از طریق ریاست توسط مساجد و اماکن مقدسه ما تبلیغات بیشتری نداشتیم. همین مدلی را که هندونزیا به خاطر جنگل زدایی کرد و کارگر بوده برنامه هایشان، این برنامه ها را هم ما روی دست داشتیم. برنامه هایی که امسال زیر دست داریم، برنامه گپ از گلوبال اکشن پلان فور دی هرد که این کارگر بوده در ژاپن ایالات متحده سالهای 1945 ماه. امروز این برنامه ها را حکومتی ما را تعیین میکنیم خانه به خانه، از منفعت های ساعت سبز پوششی و ای که چه تاثیرات مثبتی را در رو روان انسان ها و بالاخره بر اقتصادش، بر جامعه پایدارش داره. در این راستا کارهایی را کردیم. در کنار از این با جامعه مدنی نشست داشتیم. شما میدانین که کارهای زیادی که در راستای حفاظت از محیط زیست صورت میگیره در کشورهای پیشگام جهان و کشورهایی که موفق بودند در راستا از طریق نهادهای جامعه مدنی کارهایی را کردن. ما هم با گفتمانهای زیادی را با نهادهای جامعه مدنی داشتیم که از او روزنه ها هم کار صورت گرفته، با شهرداری محترم کابل، با ارگانهای محل در ولایات و همچنان با وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری هم هماهنگ بودیم در راستا کارهایی را کردیم. بیشترین کار ما روشنگری بوده در راستای حفاظت از محیط زیست.
ډیر زیات مننه دې کرکټ منوال لپاره هم باید وای چې همدا اوس حمید حسن د زیمبابوی یو لوبغاړی وسوځو. زیمبابوی شپږ منډې کړې دي.
هاملتون مساکات زره اوت کات بو 11
کپتان دې یو ډیر تکړه لوبغاړی دی. دریم اوور او درې توپه. اوس بل ملمته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امان الله امانیار ته نوبت ورکړو. امانیار صاحب، که د کرنې د وزارت له لورې د ونو او نیالګیو د ښودلو په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، ستاسو وزارت په دې برخه کې څه کوي، څه یې کړي دي؟
زه ټول نه د مخ کې د ازادۍ غږ د رادیو د طریقه از خپل د توده او د مینې ډک او د سمسورتیا په هیله د افغانستان د خپل احترامات او ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د ټول نه د مخ کې د سمسورتیا هدف په افغانستان کې د کرنې او بلوګولو د وزارت او د کبروندونو د احیا زه به تاسو ته معلومات درکړم په دې ارتباط باندې چې دا اصلا زموږ اهداف په دې کې دا دي چې تشویق د خلکو په سهمګیري کې د سمسورتیا، د چاپیریال ساتنې حفاظت او د ککړتیا د هوا د مخنیوي او د ښکلا منځته راوړل، د اوبو د زیرمو تقویت او د زمينه د کاریابی د خلکو د پاره چې مساعده کوته د پروژې په لاره چو او د سوان د لګیو بدیل په افغانستان کې او ظرفیت لوړوالی د ارتقا د ظرفیت د خلکو په مجموع کې تاسو موږ اهداف تشکیلی چې موږ په هر کال په د کلنې او بلګولو وزارت په دوه وختو کې په مجموع کې نیالچانی ده. یو هغه تودو سیمو کې د 15 نه د دلوې را شروع کیږي او تر 15 د هوتو پورې دا جریان را پیدا کوي او په ولایت د سرسیره کې د 15 نه د هوت شروع کیږي او تر 15 د حمل پورې دا پروسه جریان پیدا کوي چې موږ په سرسیر ګرمسیر ولایت کې د خپل کمپاینونه عملاً را شروع کړي دي او مکتوبونه را لیږلي دي چې تاسو خپل کمپاینونه په سمسورتیا په دغه اهدافو چې ما مخکې تاسو ته را عرض وکړو په دې ارتباط باندې را پیل کړي. موږ په مجموع کې سکالې په ځنګلونو د آمریتونو د طبیعي زیرمو د مدي آمریتونو د طریقه 3.9 میلیونه اصلي نیالګي په مجموع کې توزیع لپاره آماده لرو. مؤسسات چې په مجموع کې په افغانستان کې کار کوي 1 میلیون اصلي نیالګي لري. اتحادیه قوریداران او کوپراتیفونه په مجموع کې 1.8 میلیونه اصلي نیالګي لري. سکتور د خصوصي 15 میلیون نیالګي تولید کوي چې په مجموع کې په ټول دا ارقام که سره یو ځای کو 1.9 میلیونه اصلي نیالګي او قلمې په ایواد په کچه باندې چمتو شوې دي چې دا په اساس د پلانونو په هر ولایت کې د کمپاینونو په لارې باندې شول په حساب باندې دا تنظیمي. زه مخکې نه چې تاسو ته مخکې را یو موضوع را یاد کړه چې 550 لکه تاسو دا اشاره وکړه راځي تاسو کوم چې سکالې د پاره د شنه کمربند کابل په سطح باندې جوړ شوې ده په اساس توجود مقام د عالی د ریاست جمهوری اسلامی افغانستان دا باید تاسو شي چې 1550 هکتار سکالې موږ په سلور ساحه کې د کابل را عملا کار را شروع کړل دي چې هغه ولایت هغه ساحه ته عبارت دي د شیر دروازې غردی تلویزیون غردی او د قصبی شمال د میدان د هوایی ساحه ده او د قرغې سیمه ده چې په دې کې په مجموع کې 130,000 اصلي نیالګي د کرنې او اوبو لګولو وزارت په نظر کې نیولی دي چې موږ په سلنۍ او په دوبی په پروګرام کې خیره دا تنظیموو.
زنده باشین جناب امان الله ماریار.
په حفاظت زنګلونو کې
زنده باشین جناب امین ارسه. بر شما برخواهیم گشت فرانس فرصت هست. اجازه بدین جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست هم چند لحظه درباره وضعیت محیط زیست افغانستان صحبت بکنه. جناب درمل صاحب از فرانسه در بخش محیط زیست درجه ماستری داره. آقای درمل به برنامه اول خوش آمدید. دومی که در کل اگر یک تصویر بدین از وضعیت محیط زیست افغانستان که در چه وضعیت قرار داریم و به چه ها نیاز داریم.
ډیر مننه سلام تاسو ته غرنوریدونکو ته موږ به چوننن د ونو او د سمسورتیا په حق لبنې غږیږو نو زه به کوشش وکم چې د دې هغه د چاپیریال په اړه باندې وغږیږم او ورسره اقتصادي او ټولنیز اړخونه باندې هم خبرې وشي. نو ټول لومړی باید موږ ووایو چې بدبختانه افغانستان له تیرو جنګونو د دیرو څلوېښت کلو جنګونو له لاسه خپل ډېرې ونې خپل ډېر ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. همدا لامل دی چې موږ اوس د ونو او د شینوالي او د سمسورتیا له کمښت سره مخ یو. دوهم خبره دا ده چې د خلکو د جنګونو سره د جنګونو سره او د داسې مختلف قسمه انساني فاجعو سره د خلکو مخ کېدو د وجې نه هغه عامه پوهاوی په خلکو کې ورک شوی دی چې کوم خلک دې ته وهاسي چې موږ خپله دا مسؤلیت لرو چې موږ خپل وطن شین کو سمسوري کو او موږ خپل چاپیریال وساتو. نو زه به په دې پروګرام کې کوشش کوم چې د ونو په د کرلو نه د هغې په چاپیریال باندې د خلکو په اقتصاد باندې او په ټولنه باندې خبرې وکړم. نو موږ که شروع کړو د چاپیریال د لحاظه د ونو په کرلو باندې او د هغې په فوایدو باندې نو له ټولو مخکې د ټولو له ټولو زیاته مهمه خبره چې دا ده هغه په دې نږدې ورځو کې په پاریس کې د کاپی ویشت کانفرنس وشو او په هغې کې ټول د نړۍ 115 هیوادونه په دې باندې کېناستل او هغوی موافقې ته ورسېدل چې باید موږ د اقلیم د تغییر په وړاندې مبارزه وکړو او ټول په دې متفق شو او یو کنوینسون چې دایر شوی و او په یو متفقت فیصله باندې ورسېدل چې هغه هیوادونه چې کوم متضرر دي د اقلیم د تغییر نه په هغې حواله باندې دوی تصمیم ګیري وکړي چې بدبختانه افغانستان هم د یو دغه متضرر هیوادونه نه دی چې د اقلیم د تغییر نه موږ پریشانه یو. نو د یو غریب هیواد او متضرر هیواد په حیث باندې موږ له ټولو ستره مسئولیت همدا ګرځېږي چې د اقلیم د تغییر په وړاندې باندې مبارزه وکړو او د هغې یو اړخ چې ډیر مهم دی هغه د ونو کرل دي او په وطن کې د سمسورتیا راوستل دي. نو زموږ لومړی مسئولیت چې د محیط زیست ملي ادارې ته ځي او بیا د ونو کرلو او د باغدارۍ ته ځي او د هغې وروسته په خلکو باندې راځي او د عامه پوهاوي باندې راځي هغه دا دی چې باید موږ ونې وکرو خپل چاپیریال سمسور کړو تر څو د اقلیم په تغییر کې یو مؤثره مبارزه
وکړو. پیش از اینکه بشنم دوباره یک سوال خیلی مختصر، پیشنهاد شما به مردم عام چه هست؟ فقط اگر میتونید برای مردم بسیار راحت و آسان بگوین که نبود درخت مستقیما چه تاثیرات منفی بالای زندگی از اینا داره تا ای که بفهمن و از قطع درخت ها جلوگیری بکنن و کوشش بکنن که بیشتر هم نهال بشنن.
لټولو لومړی کې موږ ډیر عملی مثال واخلو په دا اوسنیو کې په کابل کې کابل واخلو چې موږ د هیواد مرکز دی. په دې کې د تیرو کلو په نسبت باندې سکال واوري د نشت برابر وي ورختونه د نشت برابر د ونو نه کرل په چاپیریال باندې زموږ په اقلیم باندې مستقیما دغه زموږ تاثیر و چې موږ ونې نه کرو هغه ګلخانې غازونه موږ تولیدو هغه هوا ته ځي د ونو د نشتون د عمله د چاپیریال ساتنې د صحیح قانون د نه تطبیق د عمله موږ ورځ په ورځ باندې زموږ چاپیریال ګرمیږي موږ د ځمکې تودوخه لوړیږي او موږ دغه متاثر یو. نو موږ
یعنی د ونو د ورخت سره ارتباط شته په خپل منځ کې درمل صاحب، یعنی
بله بله مستقیما ارتباط دی ونی کولای شي چې ګلخانهی غازونه غزان کې جذب کړي لکه د کاربن ډای اکساید غاز چې داغینه د ازموګ نړیواله تودوخه ورس پورز ډیریږي یو نړیواله ستونزه جوړه شوې ده د دې کې د ونو مستقیما په دې کې ونی داخلي دي چې تر موږ ډیری ونی ولرو موږ به کولای شو ډیر کاربن ډای اکساید غاز ونی بزان کې ځان سره جذب کړي او اوات اکسیجن ورکړي چې د خپل د ګلخانهی غازونو تولید مخه نیسي او همداسې موږ په د اقلیم په تغییر کې موږ سره مرسته کولای شي.
تشکر. خب حالا شنونده ها را هم میخواییم با ما صحبت بکنن به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما در تماس شوید. موضوع مورد بحث ما محیط زیست و نهالشانی و محافظت از جنگلات و سرسبزی در افغانستان هست. همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس شوید. آدرس سکایپ ما radio.azadi. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
امید مرزوان صاحب سلام پر تاسی باندې، پر اسمت سروان صاحب باندې، قدرمون اوریدونکو باندې، مغرب مازیګر مو په خیر.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
شما هم سلام.
ډیر زیاته مننه اسمت سروان صاحب پر ډیره شایسته موضوع باندې بحث کوي. د محیط زیست یا یو څه ریال درلودلو په خاطر باندې زموږ استاد یې ک په شارهانو کې شاري خلک ژوند کوي، د هغوی دپاره دا یو مهمه خبره ده چې د ښار په چاپېریال کې نو لومړی د ساتنې په پاک ساتلو کې باید ټول لاسونه له ستوني سره راونغاړو. بیا حد اقل هغه ستاسې خبره که چیرې یو نیالګی په ښار کې یو ښاري کښېږدې، زما پر نظر هغه ښکلا چې موږ ښار ته غواړو ښار ته یې ورکوو، او د یو ښه ښار د یو ښه محیط غوښتونکي حتمن که یو نیالګی کښېدول شي هغه ښار که 2000 اشخاص اوسېږي نو به 2000 نیالګي راشي. دلته په کندهار کې د کندهار شاه حسین هوتک افغان ترک په نوښت باندې د کندهار په مرکزي پوهنتون کې په زرهاوو نیالان کښېدول شول. دا اوس عملا په ښار کې ځینې نیالګي جریان لري، په مکتبونو کې جریان لري، د ښاروالۍ په کوښښ باندې نیالګي ایښودل کېږي. زموږ د یادې لیسې هدف دا دی چې دغه رقم نیالګي یو کلتوري او دودیزه بڼه غوره کړي، او زموږ هر ښاري حد اقل دغه احساس او فکر وکړي چې ښار زما کور دی، ښار مربوط په ما پورې دی، نو د ښار ساتنه او حفاظت ما پورې مربوط راځي. هدف مو کلتوري او دودیز و چې زموږ ستاسې دغه برخه یو دودیزه او کلتوري برخه اختیار کړي، او زموږ ستاسې خلک وکولی شي او هغه ذهنیت ورکړل شي، نو په دغه برخه کې د ښاروالۍ خصوصا مدني فعالانو ډېر زیات
تشکر تکین صاحب
قامه پوهوي په دې خلکو په دې برخه کې اوسي.
زنده باشه تکین صاحب.
تکین صاحب نیالګی اویا اتیا افغاني قیمت لري، نو که زه د اویا او اتیا افغانو په مقابل کې یو
تشکر تکین صاحب محترم تشکر تکین صاحب محترم
موږ ځوانان په هغه برخه کې کوشش کوو.
سلامت اوسه
لیکن سب تشکر. اجازه بتین که دیگه شنمدام روی خط هستن.
بله کار یا وجدی خبری وکی نو بیا خو دیر رو تاردون کدو نوبت نرسید.
و یک شنمدی برای ما حیات از تخار نوشته که نه ببخشین، خب پیش از اینکه این پیامو بخونیم اندک مشکل داره پیام تو که درست کنیمش بخونیم. حالا شنمدی را سریق تلفن میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلامت اوسئ، مهربانی کوئ. مهربانی کوئ.
مهربانی ما هم غوښتل چې دغه موضوع د میکروفون ستاسو په خپرونه کې در کړم، او کوم دغه راوړل ډېر مننې. نو دا هر وخت افغانم چې په کلي کې یو شی چې ښارونو خو د حکومت سره اړتیا زه ما خپله د دې مخه دوه میاشتې مخه نه دوه ورځې د مخه مې د تکال نالونه کښېښول. داره واسه غوانم چیه یو نه خود کور که چیز هم به کور پاکست هم به عواز همی هم به براتنی که کزمز
شکر
زنده باشین. از بلسکولی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته که افغانستان 30 میلیون نفوس است و اگر هر نفر یک نهال بشانه افغانستان پاریس میشه.
بل اوریدون که لروزن معرفی که ای آزادی را دیده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زلمه انتظار که سونه ده گلچن دیم منتکی تیم تماسی ولی
مهربانی که بسیب
باید موش هر فرد یعنی و غورجی و نال پا داغا از پرلی که کشین و حد ثواب هم داری انشالله دا اندیه ده فارم ده منتکی سر پزیده.
بله سیب. او استاسو دی پیستو دی زنگلونو چه حال دی؟
بله
مال استاسو دی پیستو دی زنگلونو سال دی؟ پخوا خو خلکو هلته اکثرا زنگلونه وهلی دی و لمنځ یې وړي دي. اوس څنګه اوس زنگلونه شته او که نه شته؟ خلکو په دې برخې کې کار کړی؟
ښه تر اندازې پورې شته، بلې و
سلامت هستی چه تلفن موکو کور ودان اوس به ورشو برت میلمنو ته
بله بله پیش از اینکه از مهمانا شروع بکنیم فقط یک تازه کنیم خبرهای را از کرکت که بازی امیل الان جریان داره راشد خان یا راشد آرمان به میدان آمد تا در اوور هفتم بالینگ بکنه تیم زیمبابوه تا حال 39 رن گرفته یک بازیکن خود از دست داده و بازی هم در اوور هفتم از هدف که افغانستان تعیین کرده 187 رن است خب برمیگردیم به مهمانای خود که در استودیو هستن جناب محمد کاظم همایون رئیس پلان اداره ملی حفاظت از محیط زیست امان امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری و جناب ریاض درمل کارشناس محیط زیست همایون سپاس شما میخوایم شروع بکنم که حالا آنچه جناب درمل صاحب گفتنی که مردم نیاز دارن که در این قسمت اندک فعال شوند دولت اگر هر قدر کار بکنه بازم اگر همکاری مردم نباشد در قسمت حفظ محیط زیست کار در نهایت نتیجه نخواهد داد برنامه شما به خاطر از این که به مردم آگاهی بدین یا حداقل مردم را تشویق بکنین به این که محیط زیست خود و چهار اطراف خانه خود را به مو شکل خوبش سبز نگاه بکنن ممکن است تمام افغانستان به مو اصطلاح آقای آخوندزاده که در اسمس فرستاده بودن پاریس خواهد شد چون این کار را که شما میکنین چی از دقیقاً کدام کارها و برنامه دقیق دارین ولی پیش از یک پاسخ شما را بگیریم جناب همایون صاحب خبر خوش برای دوستان کرکت که بازیکن دوم تیم زیمبابوه هم اوت شد راشد آرمان بازیکن جوان افغان در اولین آوری که بالینگ میکرد یک ویکت گرفت بفرمایید جناب همایون صاحب
با سلامت باشین با امید موفقیت تیم ملی کرکت کشور ما انشاءالله سرخروی بیاین در کشور همکاری مردم یکی از رسالت های ما کشاندن همکاری مردم است در قبال حفاظت از محیط زیست در راستای مختلف به ویژه در بخش غرس نهال و نهالستان ما پیشتر خدمت شما متذکر شدم که ما از روزنهای مختلف به یکی گفتمانه است که همین لحظه دارم با شما صحبت میکنم از این روزنه از این روشنی میتیم بر مردم آگاهی میتیم تبلیغات دینی بوده که از طریق ریاست مساجد و اماکن مقدسه بهش پرداخته شده و گفتمانه کلان محیط زیستی را حفاظت از جنگلات برای ملا صاحبا آموزش داردیم و در کنار هزی اسلام و محیط زیست که سه کتاب بیرون شده از اداره ملی حفاظت محیط زیست برای هر کدام از دوستا دادیم که در ولایات مختلف و پنج زون تبلیغات خود کنن همچنان در کابل تبلیغات ادامه دارد که لازی در نصاب درسی مکاتب هم خدمت شما گفتم برنامه کوتیم با توجه به اینکه ما بودجه نداریم که ما کمپاین‌های خانه به خانه می‌کردیم همچنان فعال ساختن نهادهای جامعه مدنی که شما بیشتر از ما می‌دونید پل ارتباطی است میان مردم و حکومت در کل دولت افغانستان که اینا را هم فعال ساختیم که تبلیغات خود داشته باشند هیب بخشای
بله جناب همایون صاحب آیا قوانین مشخصی دارین در این قسمت خب درست است وظیفه اخلاقی کسی هست و شاید هم کسی جدی بگیره و یک گروه هم نگیره اما قانون مشخصی هست که اگر یک کسی به محیط زیست آسیب برسانه مجازات میشه
خب اول خب قانون جنگلات ما در افغانستان داریم در کنار ازی در شهرها به نام قانون خدمات شهری ما در شهرها داریم با تأسف که از روزنه رادیو خوب شما برای مردم خود بگم که قانون جزای افغانستان قطع یک اصل نهال گفته که در ماده 561 تا 567 که 6 ماه حبس داره و 500 افغانی جریمه داره در حالی که در قانون خدمات شهری متاسفانه در مغایرت به او قرار داره 6 ماه حبس گفته و جرائم ندارن باید ما مکافات و مجازات داشته باشیم در کنار از این جرائم محیط زیستی و جرائم خدمات شهری باشه که همچنان جرائمی که شما بیشتر میدانن از زیست محیطی جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بیجان و نسبت به جاندارها هست که در راستا ما میتونیم 3-4 نوه داشته باشیم 3-4 نوه جرائم است که روزانه به وجود میاد جرائم تعلیقی از جرائم انتظامی هست که هنوز ما در اوجا از دید حقوقی نرسیدیم سرش کار صورت میگیره بیشتر این مسئله را در شهرها شهروالی ها رسالت دارن که از قانون خدمات شهری استفاده بکنن و همچنان در سرکویی ها بیشتر قانون جنگلات به این مسئله پرداخته که جناب امانی ها سیب اینجا تشکیل دارن که سال 2011 خوشبختانه قانون جنگلات افغانستان هم بیرون شده و عمل دمنسه اجرا قرار داره.
سلامت هست.
من زیبنده می دارم در رابطه با بیشتر دوست ما هم قطار ما در رابطه با یکی ارزش ساعت سبز پوششی در حفاظت از محیط زیست چی است، نقاط چند دیره ما هم داشته باشم. بیشتر گفتن که در رابطه با گازهای گلخانی پنج آلاینده وجود داره در رابطه با تغییرات اقلیمی که امروز در کاپ 21 هم بیشتر بهش اشاره شد. در راستا بیشترین آلاینده ها را در جهان هم اوکیانوس ها هم آب ها هم خاک ها بیشترین دیوکسید کربن به خود جذب میکنه و همچنان قطب این یخ خاک است که جنگلات هم یکی از او جمله هست که تقریبا 150 تن یک هکتار زمین اگه جنگل داشته باشه میتونه دیوکسید کربن به خود جذب بکنه، باعث خنکی هوا میشه، یعنی هوا را رطوبت هوا را بلند میبره. حفظ منابع آبی در صورتی که در ساعت سبز پوششی ما نداشته باشیم منابع آبی ما فرار میکنه، زیادتر احتراق صورت میگیره بیشترینه و همچنان حفظ خاک، ما فرسایش خاک چون در منطقه هستیم که خشک کنیم و خشک، مراقبت بیشتر برای حفاظت از خاک وجود داره. یکی از راهکارهای خوبش میتونه حفاظت از خاک داشتن ساعت سبز پوشی به وجود جنگلات باشه و همچنان مایکرو ارگانیزمایی که در کنار جنگلات وجود داره که او رو به چشم ما دیده نمیتونیم، زندجانایی است که میتونه حفاظت کنه از خاک، اونا رو میتونه بیشتر حفاظت بکنه، تولید میوه میکنه، میتونه یک منبع خوب تولید چوب باشه که از تجارت های بسیار کلان در سطح جهان است. همچنان حشرات مضرر از بین میبره. یکی از تحقیقات آخری که صورت گرفته در جنگل های آمازون زمانی که در برزیل یک قسمت جنگل زدایی صورت میگیره نشان میده که 187 مرتبه پشه انوفیل که ناقل مریضی ملاریا است ایرا بلند میبره. پس نشان میده که حشرات مضرر هم در کنار از اینکه به خود جذب میکنه.
بله بسیار زیتمنه شغله هماین شغله امانیار صاحب.
سروان صاحب پیش از اینکه بریم به امانیار صاحب، خبر خوش شده که ویکت سوم هم افغانستان گرفت، نفر بازیکن سوم تیم زیمبابوه هم عفت شد در 47 رن و در آور 8
محمد نبیل لوری. تروس پوری دی زیمبابوه دی منډو یا رنزون شمیر و چل بشته دری لو پاری سوزیدلی دی. امانیار صاحب ونی خوی شدل کیشی کس هم چیت پیمانه یا کم پیمانه دی خو بیا هم در هم حکومت حدسه کوی هم زینه طولنی حدسه کوی چی ونی کیگ دی او چه نتسه خلق هم یو چه پده برخه که پوشی ویدی چی ونی ارزش لری و مهم میدی لیکن دیر زلی ونی کی خودل شی لیکن بیرتا چوک نوی چی وی پالی و بو ورکری و چی شی یا پا شارونو که زینه خلق و ماشمان و من وش که بیو ماتی که دی ونو دی پالول لپاره باید سوشی
از طول ندامه خی بیا هم ده ملی کرکیت تیم تا مبارکه وای مچه تروسه پوری بر ریالیتو بر نصیب شویده و دویتا بر ریالیتو ده حلوی خدای نقوالم ارتباط ساتنی ده رقوانی ده سمسورتی ها ارتباط بنده بدست لغو کچه منگا مخ که امداغه سی چه رئیس ده پلان پالیسی ده چاپیرال ساتنی بدی ارتباط بنده بحثونه وکرد چه منگا اغا برنامه ده آمه پوهبه پا طول ولایت پا کچه بنده پا همغاگه ده چاپیرال ساتنی پا طول ولایت پا کچه بنده ده رو چه منگا ده زنگلون ده مدیریتون ده لاره مکاتبو که مساجدو که طولو تا خپل از منگا مدیریتون ده خانه تبلیغات وسی تبلیغات را کی گیدل تا او خلکو تا او منگا یو پالیسی لرو پا مجموع که چه پا منگا پا ده زنگلون و ده نیالگی که خدولو پا پروژو که پا مشارکت ده مستقیم ده جوامی منگا کار کرو. زه مثال تاسو در کومه مخکې کابل ښار ته تاسو متوجه وسیږئ چې د 15 کال مخکې یا 12 تر 15 کال مخکې چې موږ کابل مقایسه کوو 3% تر 4% سمسورتیا اوسنی شرایط کې تر 12 تر 13% پورې د ساحه یعنی زیاته شوې ده. خو بیا هم دولت او په تنهایی سره نشي کولای چې یو برنامه عمومي دا ټول نیالګي چې تولید کړي دي دا وروزی او دغه کې دا خلکو ته ده چې خلک خپله وظیفه د ایماني او وجداني ولري په دې ارتباط باندې چې یو نیالګی کې را پرېښوده ادې خلک که موږ او تاسو مسلمان یاستو اسلام یا سپه بدی مسئله که چک یو او دستم د خپل کو هداقل یو 3 لیتر اوبو نه مصرف کو هداقل پم دغه 3 لیتر اوبو دی په بوټی په بیخ کې دغه کې د خپل 15 وخت د پاله کې دغه کې د ډیر شي کی تقریبا یعنی 3 لیتر 4 لیتر اوبو دی اقل چې ضرورت په روزمره دی او نیلګی د پاله نه کې دی اقل یو هفته د پاله دی په روزمره موږ تاسو کول شي چې دا تنظیم کو دا خلکو ته امه په هوی ورکول شوی دا او دغه خپل چې دغه تاسو د بوسنی برنامه جریان لري دغه خپل امه په هوی د خلکو ته زه سوار چې اوس راغلم دا شروع د کمپاین د نیول شنید او کمربندم را است تا که مقام د عالی درسه جمهوری په بادامباغ کې چې په ورځ پنجشنبه چې ولسمشر پدې کې نیلګی را پریښودل او همدغه سي مقامات د عالی د دولتي او جامعه مدني و محصلین و دوی ټول شوي وو زه سهار چې راغلم دلته چې په قصبه کې زموږ د کمربند کار شروع که تقریبا په حدود 200 نفر چې د خپل اهالی دي دوی خپل ټول شوي دي او دوی د طالبانو په چشه چې دوی د لاسه کېدل چې همکاري وکړي دوی موږ سره په دې کې همکار شول چې موږ ماته ډېر یو لوی احساس را پیدا شو چې افغانان اوس فضل خدای په دې عامه پوهاوی په دې سطح باندې شوي دی چې خلک پوه شوي دي او اهمیت د نیلګیو باندې او ایجاد د کمربند سبز یو ضروری را بولی ځانته نو په دې اساس باندې دی چې خلک خپله متوجه دي اوس او دا موږ داسې بسنده نه بولو نو اوس هم د ټولو مطبوعاتونه په مجموع کې زما خواهش داده چې راځئ چې په شکل د رضاکارانه راشو د نیلګیو کېښودلو کې دا سکل یو شعار موږ انتخاب کړی دی چې نهال زیور زمین است بیایید نهال را از خانه خود نهالشانی را از خانه خود آغاز نماییم او په دې ارتباط باندې هر څوک خپله وظیفه د ایمانی و وجدانی وبولي یو نیلګی د خپله ځان ته را پرېږدي تر څو چې دغه شعار چې موږ تنظیم کړی دی په دې ارتباط باندې دغه هدف ته
تشکر امونیور صاحب مسئولیت شما در اصل در وزارت زراعت افغانستان حفاظت از جنگلات هست بیشتر در قسمت حفاظت از جنگلات در نقاط مختلف افغانستان از جنگلات چگونه محافظت میشه در نقاط مختلف افغانستان جنگلات در کنترل حکومت نیست حتی نیروهای مخالف دولت در اونجا قدرت دارند و اجازه نمیدن که قوانینی که بیشتر ازشون هم بردیم عملی شوه و نهال‌ها و نهال درخت‌ها و اینا در بوته ها در جنگل ها قطع میشه از طرف مردم حتی در بعض موارد قاچاق میشن به بیرون از افغانستان در این قسمت تدابیر شما چی است از کدام جنگلات میتونین محافظت بکنین و کدام جنگلات در کنترل شما نیست
ما در مجموع بر شما ایت عرض کنم که به ارتباط حفاظت جنگلات قانون تنظیم امور جنگلات مریول اجراست و در قسمت حفاظت از این ما به مشارکت جوامع تاکید کردیم ما دستاوردهای در ارتباط وزارت زراعت آبیاری و مالداری داره در حدود 7700 هکتار ساحات جنگلاتی که از بین رفته بود این جنگلکاری در افغانستان چون در مناطق خشک واقع است بسیار مشکل تمام میشه مگر با وجود شرایط عینی و ذهنی جامعه ما ضرورتی که داشتیم در طی 12 سال ما 7500 هکتار ساحه جنگلات پسته و جلغوزه را در 22 ولایت افغانستان احیا کردیم در حدود 450 انجمن جنگلداری را شناسایی کردیم که به اساس ازی به اساس قانون حق استفاده پایدار برای جوامع داده میشه که به این اساس ما تمام ارتقای ظرفیت دادیم برای امی انجمنایی که شناسایی شده و اگر ملکیت دولت است مگر استفاده معقول ازی و پایدار ازی توسط جوامع سرزی تاکید شده که ما این را تنظیم کنیم خوشبختانه در سالهای گذشته هم در ساحات جنوبی افغانستان اگر متوجه شده باشین در ولایات شرقی و جنوبی افغانستان که جنگلات سنتی افغانستان را تشکیل می ده اکثرا جنگلات جلغوزه که در ساحات جنوبی و شرقی افغانستان است اینا منفعتش مستقیم برای مردم می رسه بنان اینا مجالس و پروتکولای را امضا کردن بین خود جرایمی را از قبل هم مانده بودن و ما به اساس قانون خود هم ای پرکتیس عملی کردیم در ساحات افغانستان و امیالی هم به مجرد شناسایی اشخاص و افرادی که در قاچاق و قطع جنگلات دست پیدا میکنه به کمک جوامع برای ما گزارشات یکی ازی میرسه به مراجع عدلی و قضایی از طرف وزارت زراعت معرفی شدن و در مناطق ناامنی که اصلا قطع جنگلات اگر ای تو اشاره شوه برش که عواملش چیست، ای بهتر خود بود که عوامل یزور ما اگر به صورت مفشرده بر شما بگویم که ناامنی که یک تعریف وسیع داره، در قدم اول ایست در افغانستان، دومی که مسئله فقر است که مسائل دامنگیر مردم افغانستان در اکثر ساحاتی که جنگل است اونجا است و تغییرات اقلیمی، سیوم و چهارمش در موضوع بدیل چوب سوخت در افغانستان، این مسائل دست به هم داده که قطعه. خب با وجود از اینمی با اساس احصایه هایی که ما قبلا داشتیم، مثلا در سال 1357 جیودزی و کارتوگرافی 1.9 میلیون هکتار ساحه جنگلات که 3% تشکیل میداد در افغانستان بوده، این متاسفانه باز در سال در طی 3.5 دهه آرامی هایی که به وجود آمد، ای به 1.7% پایان آمد، یعنی 1.3 میلیون هکتار شده احصایه. خوشبختانه در لندکور ما شان میتهمی سروی هوایی و فضاییم البته که ما پس به 2.64% پس دوباره رسیدیم، دوباره جنگلات ما ریژنریشن کرده، یعنی احیا شده و مردم با کمک و مشارکت مردم در قسمت خروج نمودن و احیای جنگلات توجه شده و اهمیت مردم، اهمیت جنگلات مردم پی برده و ما در این قسمت باز هم سری تأکید ما به اساس پالیسی و استراتژی به جوامع محلی است، جوامعی که تنظیم میتونند که امور جنگلات حفاظت کنند.
ډیر زیات مننه درمل صاحب. مخکې وویل چې تاسو اشاره وکړه چې ونې په ورخت باندې هم اثر لري، دا وچکالی هم چې په کومو هیوادونو کې زیات وي یو علت هم دا ده چې هلته ونې کمې دي، او دا مې ما اورېدلی دي چې وایي ونې رطوبت هم ایجادوي، رطوبت نو بیا د دې نتیجه کېږي چې وریځ شي او وریځ په باران بدل شي. د ونو او خصوصا د ځنګلونو په ارتباط دا هم ویل کېږي چې د سیلابونو مخه نیسي، که په دې اړه ما اورېدونکو ته توضیح ورکړي چې د سیلاب مخه څنګه نیسي.
ډیره مننه صاحب. لومړی که د ونو په داسې د بارانونو ورختونو او همدارنګه د واورو په حواله باندې موږ خبرې کول وغواړو، نو لومړی فکټر شاید دا واوسیږي چې دغه د غازونو خبره چې وشوه چې ونې غازونه جذبوي او همدغسې اکسیجن هوا ته ورکوي، او د هغې د وجې نه چې کله غازونه جذب شي نو موږ زموږ اقلیم تغییر زر نه واقع کیږي او زموږ هوا پاکه پاتې کیږي، ګلخانه غازونه پاس نه ځي او د ځمکې حرارت د ځمکې نه بیرون چې کله انعکاس وشي د ځمکې په سر نه پاتې کیږي، نو د هغې وجې نه ورختونه ډیریږي او همدارنګه زموږ واورې ډیریږي. یوه برخه. دوهمه برخه دا ده چې کله موږ بارانونه کیږي زموږ واورې کیږي، نو د ونې د یو طبي جال یا ټرپ حیثیت ورکې دلته، چون بارانونه په ځمکه باندې کیږي د ځمکې په سر باندې چې کله ونې ووسیږي نو ونې باران اول په ونه باندې غورځیږي او د خپلو د پانو د لارې او د خپلو خاخونو د لارې ونه هغه اوبه اخلي او په یو خاص نقطه باندې انسجام کوي چې هغه د دې مخه نیسي چې د باران یا د ورخت هغه سرعت راکم کی، او دې سره کولی شي چې یو خاص زاویې ته یا خاص ډایرکشن باندې دا اوبه لاړ شي. دوهمه مهمه خبره د سیلابونو مخنیوی د عادت کله او برازي او مخه پاک
درمل سره اجازه ورکړي یک دقیقه که یک لحظه درمل سره که خبر خوش دیگر هم به طرف دارای کرکت برسانم که یک بازیکن دیگه زیمبابوی هم اوت شد از طرف سمی اولای شینواری که حالا تعداد بازیکنای زیمبابوی که اوت شده به 4 نفر میرسه. شما ببخشید حالا ادامه بدین مگه پای خود
مننه. نو کله چې ورختونه کیږي او دا په یو میدان باندې دا اوبه راځي، نو واضح خبره ده چې د اوبو سرعت تیزیږي او اوبه ځان سره نور تیږي، خاورې او دا شیان په مخ باندې وړي. کله چې د دوی په مخ کې ونې ووسیږي نو معنا ده چې دا موانع دي د دوی د اوبو یا د ورختونو د سرعت راکمول لپاره. دا یو اړخ ده. دوهم اړخ دا ده چې کله ونه په ځمکه کې موږ کرو، د ونو طبیعي خاصیت دا ده چې د دې بیخونه د ځمکې لاندې ځي، یعنی دوی کولی شي چې خاوره ځان سره مضبوطه ټینګه ونیسي. نو همدا لامل دی چې کله برختونه کیږي بارانونه راځي او بله پاسه راځي، نو لومړی د ونو پاڼې چې دي د دوی په وړاندې باندې مزاحمت کوي، دوام د ونو بیخونه د دوی هغوی د دوی په وړاندې مزاحمت کوي چې خاوره ځان سره نیولې، درېیم د دوی سرعت راکموي. نو همدا لامل کیږي چې د ونې د سیلابونو مخه نیسي او زموږ ځمکې چې دي تر ډېره حده پورې د دې خاورې سیندونو ته نه ځي او زموږ ځمکې زرخیزې پاتې کیږي او د راتلونکي فصلونو دپاره جوګه کیږي.
بله، اوس درنو اوریدونکو تاسو ته نوبت درکوو چې زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پلان رئیس ښاغلی محمد کاظم همایون، د کرنې او مالدارۍ د وزارت د ځنګلونو رئیس ښاغلی امان امانیار، او د چاپیریال ساتنې کارپو یا متخصص ښاغلی ریاض درمل. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 او بیا هم 0928 225 55. اوریدونکی لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
سلام
علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی صاحب، لطفا یو څه ژر وخت مزایې کوئ.
وعلیکم السلام، تاسو ته او تاسو میلمنو ته او ګران ټولو او کریو او تنداران ته ټول سلامونه وړاندې کوم. سلام نه زه دغه میلمنو نه دغه سوال کوم چې دغه ولې خو هر څوک نه وی او چیرته کې نه وی په خارو کې په کلیو باندې کې خدای دې ته دې حفاظت لپاره خو دې نه څوک اجازه ورکړه او نه چا مکافات ورکړه او دو تعبیر
پاملا نکیگی. تشکر، نظرتان را شنیدیم. عبدالله از بالا مرغاب بادغیس نوشته که اسمس فرستاده و نوشته که جنگل های پسته بالا مرغاب را ختم کردند ولی کس توجه نداره. این موضوع را با مهمانای خود در این برنامه مطرح خواهیم کرد.
مساجان اتل د فرا ولایت له بالا بلوک ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي د تخسیرک د کلي اوسیدونکی دی، وایي ما د نوي کال لپاره اتیا تاکونه، دیرش انار او دولستانی نوری ونی کنه ولیدی. دی وای چې هر کس باید لشت لشه لس نیاله کنه وی.
بله، خب حالا شنم دیروی خط تلفن داریم، ولی پیش از اینکه با شنونده صحبت بکنیم میره باید بگویم که بازیکن پنجم تیم زیمبابوه هم اوت شد. حالا زیمبابوه 5 بازیکن خود از دست داده، در 65 رنز آوره 11 جریان داره.
واسه ډیر خراب مال میشه.
بله.
بل اوریدون که د تلفن لاری لرو ځان معرفی کی.
السلام علیکم صاحب، عزیز نیمه یا خواهر
مهربانی که وی عجی صاحب
در محترمی میده سیو پرسنم سی دی وی که نونگا ونی دو دون خو خودون غلو با مشکل کار نی خو حفاظت مشکل ده سی حفاظت و سی رو ساتو مثلا دی وی تی من کابل یا سمانی خره که نسی و شین کمار با جورو یا شیر دروازه که هستو کنو کورون دستو نخلص تا چه اغامات که اونه دست خلص تا چه غوط و بور رسیش خو بیا کنم بای هلتا مازافین ولې چې هغه وبکو مراقبت وکړه دا یو چې دا ونې دوی نه وچېږي. او بله خبره دا دوی داسې یو مسؤلیت تدیري کوي که نه چې مثلا دوی کېښود 1,000,000 ونې دا 1,000,000 وزه د 500,000 د 5,000,000 ریمون په تلفاتو کښې ونیسو دقلا ډېرې وچېږي یا مثلا فیصدي کښې ډېرې زیاتې وچېږي دوی داسې یو مسؤلیت تدیري کوي چې دی هم واخلي ووایي چې سړی دا 1,000,000 ونې هم کېښودلې زیاتې وچېستلې نو مونږ د دې خپلې وظیفې نه مستعفي استعفا کوو دې لپاره چې مونږ دغه کار ونهسی کړی داسې یو مسؤلیت تدیري هم د دوی ایمان وجدان ځان سره.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. او تاسې د خلکو مسؤلیت ته هېڅ اشاره ونه کړه چې خلک هم مسؤلیت لري ځکه چې
خلکو مسؤلیت خو صاحب د خلکو مسؤلیت خو داسې ده چې خلک بالکل مسؤلیت یو عام ده یعنی هر سړی ځان باید مکلف وبولي یوه نه چې اقلا څوڅو ونې څوڅو نیالګي د خپل جیب نه واخلي
همې وکړي او همې وساتي
د دوی کار چې ګورم خلک یې ږدي هم صاحب یو شی او خلک یې ږدي یوه دوه 15 ونې چلسري کېښوده بیا په حویلۍ کې یا په خپله باغچه کې یا په خپله شاوخوا کې د هغې حفاظت حتمان کوي ولا اوبه ورکوي.
لیکن کله چې په کوڅه کې ایښودل شوي بیا د هغو ساتنه نه کوي که نه
دوی د سړکو په غاړه کېږي
بلې
جمعه پس ګوري میاشت پس ګوري دوه میاشتې پس ګوري که هغه ونه هم دلته وو چا دا وبم څو دی ورا چولې شوروالي کوم وخت کانکار ته باندې تیر کتر کړې کېر نه کومه نیو چې پاتي
ډېر مننه سلامت اوسې. زما پښتنه ممدا دي خلک هم دا و چې شوروالي ونه د تکچیږي استاد کور مخته بیا خو نو کله نه کله وبم ورکه پر حال دي خلکو مسولیت به شاید دمدم وي. خیر دي چارواکو مسولیت هم ساسو خبره مهمه ده دوی به ځواب در کې بل اوریدونکی لرو مهرباني و لروی ځان معرفي کوي.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین و اسمتون؟
من عمر کاپتا و دغه ول سوالین خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
تاسو ملمنو ټول اوریدونکو سلامونه وایم.
سلام علیکم.
سلام.
یو څه ژر
بعد سلام زموږ د انارو د بادام د شان باغونه دي دا چې ګل وکي بس کله نور مرض غوندې پکې پیدا شي دا ګل هغه ټول تویږي دا مالي اساس منونو نه پښتنه وکړو چې
ډېر زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل لوس په بیرته میلمنه
کوو. بسیار کوتاه، وخت خیلی کم مانده برای پایان این برنامه. میخوایم از جناب ریاض درمل، کارشناس محیط زیست که مهمان ما در برنامه هستن، بشنویم که پیشنهادهای دقیق از اینا برای حکومت افغانستان و برای دیگر اداره های محیط زیست در افغانستان چی هست و برای مردم دقیقاً که فهرستوار بگویند که حکومت افغانستان چی باید بکنه و چگونه هدف تعیین بکنه که در چند سال وضعیت محیط زیست افغانستان مخصوصا سرسبزی را به کجا خواهد رسان. جناب درمل صاحب بفرمایید.
او لند هم
من صاحب لومړی ټول لومړی ز غوړم چې د خاغلی همین صاحب نه سوختنه کوم د دوی د ادارې په نمائندګۍ باندې هغه د چې شون افغانستان یو غریب هیواد د خلکو اقتصاد کم دی او خلک زیاتره مسایلو ته نظر د اقتصادي لحاظ کې ټول لومړی مهم دا چې په عامه پوهاوی کې خلکو ته د غوی د اقتصاد توان پاک لباندې کار پاغوي باندې شي. مثال په ډول باندې کاغوي ته ویل شي چې په دا شته وخت کې چې تاسو کوم فصلونه وچیږي بارانونه نه کیږي وچکالي رامنځته شوی دا د دې وجه نه ده چې تاسو ونې نه کړئ یا د دوی پالنه نه کوئ. دوهم دا خبره ده چې دا شته مریضۍ تکلیفونه چې راځي دا د سابندۍ مرضونه راځي د مختلف نور د جلدي مرضونه راځي دا د همدې وجه نه کیږي چې تاسو د خپل چاپیریال خیال نه ساتئ. نو کله دې موضوع ته موږ د دې نورو زاویونه راشو او خلکو ته دا صرف نه وایو چې سرسبزي دې معنی چې تاسو ونشنی شي او تاسو ځای بخخ کاری معنا دا ده که چېرته سرسبزي وشي او موږ د چاپیریال خیال وساتو موږ هم خپل اقتصاد ښه کیږي هم موږ د مرضونه مخه نیولی شو او هم ورسره زموږ ټولنیز موارد چې دی هغه قوي کیږي. دوامه خبره چې دا غزما د رئیس صاحب د ځنګلاتونه دوی ته دا خواست دی چې یو توازن په کار دی څومره ونې چې د افغانستان دولت کوي څومره امکانات کاری د ونو د کرل لپاره لا غیر ډیر امکانات باید په دې وکړل شي چې د ونو د قاچاق مخاوني ول شي د ونو د قطع کولو مخاوني شي. چون په افغانستان کې بوتیر ډیر شو څلويخت کولو کې نو ډیر زیان زموږ سرسبزي ته د ونو قاچاق او د ونو وهلو ول کړی د دې چې ډیر زیات فشار په ډیر اول لشي چې ونی وکړو زوایم له ټولو به مهمه دا وی چې سړی ډیر فشار په ډیر اوړي چې د ونو د قطع کولو مخنیوي څنګه وشي د ونو قاچاق څنګه را بند شي. په دې مواردو کې دولتي ارګانونو کې پامنيتي ارګانونو کې څوک په دې بخښونو کې مسولین دي باغو کې شفافیت څنګه را منست شي. چون د ټولو مهمه خبره ده د زیاتره زینو کې موږ کوم راپورونه لرو د افغانستان دولت کې یا په دغه ارګانونو کې شفافیت تر ډیره بری درا کم دي او خلک په ګاونډي هوادونو ته په ټنونو زموږ اغشنه نیوونی زموږ ځنګلونه قاچاق شو وغل تلاړه د خلکو په حق لمانه بزور پلنډه باندې دا وایم چې دا وطن زموږ دی دا چاپیریال زموږ دی دا دنیا زموږ ده. نو موږ باید دا دولتي چارواکو ته یا هغه خلکو ته چې د مسولیت احساس نکي غوي ته دا په چکه باندې ورنکو دا دنیا زموږ ده صحت زموږ دی او وطن زموږ دی. موږ مسولیت لرو هم اسلامي وظیفه ده هم افغاني وجبه موږ لرو چې خپل ونی وکړو د خپل چاپیریال خیال وساتو هغه خلک
پرې جناب در
چاپیریال سر باندې معامله وکړو.
زنده باشین در مصیب. جناب امانیار رئیس جنگلات وزارت زراعت و مالداری افغانستان از شما هم میخوایم بپرسم که پیشنهاد شما برای مردم دقیقاً چه هست و لطفاً کوتاه و مختصر و مثل فهرست که جناب از جناب همایون هم همین سوال را خواهیم کرد.
ما در مجموع به ارتباط اول خواستم سوالاتی که اینا گفتن یک جواب کوتاه میخوام عرض کنم که آسمایی را که اینا مثال دادن ما در حدود 8000 نهال داریم و متبقی نهال های ازیرم تکمیل میکنیم و آبیاری ازیرم به دوش مامورین وزارت زراعت است. البته این مسئولیت پذیری ماست و دولت در قسمت مسئولیت پذیر داره. همینطور اگر در شاروالی هم در هر جایی که نهال شانده ایجا حفاظت میشه. در قسمت دومی سوال از اینا که در بادام و هنار سوال کرده بودن، مدیریت های حفاظی نباتات ما به ارائه خدمات در این قسمت آماده هستن. شما اینا نمونه همی امراض خود در اونجا انتقال بتن و از طریق ولایات مربوطه ما نمایندگی ما تشخیص میشه و در تداوی ازو اقدام میشه. در قسمت مجموعی توقع ما از مردم است که تولید نهال ساده است، هم ساده است و هم بسیار مشکل، مگر توجه در قسمت نگهداری از این وظیفه هر فرد فرد است یکی و قوانین و مقرراتی که در قسمت تنظیم جنگلات و سرسبزی رعایت میشه، یعنی وضع شده، در رعایت از این توجه جدی مقامات زیربط دولت افغانستان هم در قسمت میخوایم که هر کس مسئولیت خود بدانه. ما اگر در قطع جنگلات یک کسی را مراجع عدلی و قضایی معرفی میکنیم، اینا در قسمت خود به مجازاتی که در جرایم از در نظر گرفته شده ای در نظر گرفته شده ما ریولج دار شده تا بتانیم که روحی قانون پذیری را در بین مردم خود رایج بسازیم.
تشکر.
مسائل از این که در قسمت جلوگیری از قاچاق و عاملین یزی به اساس قانون شناسایی شوه و برخورد قانونی در قسمت ازی شوه و مردم وظیفیش ایست که در
امانگی
و ادارات زیربط. البته
بله، اجازه بدین که جناب آقای همایون هم ابراز نظر بکنن که کمتر از یک دقیقه فرصت بله. داریم. جناب محمد کاظم همایون، رئیس پلان اداره ملی حفاظت محیط زیست است.
سلامت باشه. در کرد جنگل زدهی در سطح جهان نگران کننده است. در هر دو ثانیه به اندازه یک توپ میدان فوتبال جنگل زدهی صورت میگیره. بیشتر کشورهای جنوب 13 میلیون هکتار در جهان جنگل زدایی صورت میگیره. 6 میلیون هکتار کشورهای شمال یا همان میشه که G20 بگوییم، این کشورها بیشتر احیا میکنن دوباره جنگلاتونی. پدیده منفی کشورهای عقب مانده از فقر گسترده یکی از عوامل عمدهش از بیروکراسی و فساد اداری میتونه عامل دیگه باشه. آگاهی از ارزش ساحت سبز و پایداری ازو جز رسالت های همه ادارات افغانستان است. از روزنای دی از سایر رسانه سایر بخشا در این رابطه باید روشنگری بکنن که میتونه یک راه حل واقعی برای
تشکر. زنده باشین جناب اون
دیر زیاد منن لطول و درن و ملمنو چخه. شاغل محمد کاظم هماین، شاغل امان الله امانیار و شاغل ریاض درمل چخه چی پدیخ پروانه که برخواه خسته زموش ها دوری